السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د کابل پر وخت مازیګر څلور بجې شوې په یو بلې او سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري دوه مانیمای د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزن خبرونه ته ځانګړي شوی په دې خبرونه کې به د افغانستان د سیمې او نړۍ د تازه خبرونو ترڅنګ بلابل راپورونه هم ولرو خو په پایل کې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر کړی
افغان حکومت وی په فاریاب کې وضعیت د اډی کېدو په حال کې دی په خوست کې د وی کورونی 15 غړي وژل سوي دي د هالند هوایی شرکت کې ال ام وی پریکړه کړې چې تهران ته خپل الوتنې وځنډوي د محلي اورګانونو خپلواکي اداروي په فرای ولایت کې وضعیت د اډی کېدو په حال کې دی د دې ادارې رئیس متین بیگنن ازادي رادیو ته ویل چې په فرایاب کې مظاهره پای ته رسیدلی او د شونځو په ګډون دولتي ادارې پرانستل سوي
د مایمنه او فاریاب وضعیت په ټوله کې خده له پرون شنبه راهیسې ټوله دولتي ادارې پرانستل شوې او په عادي ډول خپل چارې مخته وړي د خوونځي او په ګډون ټوله دولتي ادارې پرانستې دي
تیر اونۍ د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قومندان او د پاتسونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړی مرستیال د رشید دوستم د سلاکار نظام الدین قیصری نیول کېدل د هغه د پلویانو د مظاهرو سبب اسول جمهوریت ریاست وی نظام الدین قیصری د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی دی د خوست د والی مرستیال وی په باک ولسوالۍ کې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورونی 15 کسان وژل سوي دي عبدالواحد پټن چې د یو دولتي هیات په مشرۍ د باک ولسوالۍ په پهلوان خیلو کلی کې د پیښې ځای ته ورغلی وو نن ازادي رادیو ته ویل چې پیښه به څیړل کیږي
15 کسان یو حاصل د درمالینو او یو ډریور وو د مدان سیبون یو وادي سوګړې د یوې کورنۍ پورې منسوب خلک دي د وژل سوي دي یو پنځه کسیز پلاوی ته انشوی دی چې دا موضوع دقیقه وڅېړي او ګزارشونه به په بعدن د مطبوعاتو سره به شریک شي
تاسیا زدی رادیو ته ورځ په کندهار کې ملي اردو وی په خاکریز ولسوالۍ کې 13 شپه د طالبانو یو حمله په شاتم بولیده د 215م اتل قل اردو ویان وی چې وسلوالو طالبانو 13 شپه د خاکریز ولسوالۍ په شاغوندن سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو پر یو مرکز حمله وکړه جګړن یحیی علوی زدی رادیو ته وویل
زموږ زړور پرسونل په قهرمانۍ دښمن ته سخت ضربه ورکړې ده چې په نتیجه کې یې لس تنه تروریستان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول
شغلی علی وی چې په دې جګړه کې د ملي اردو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی بلخو د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وی پر دولتي ودانیو په دریو راکټي بریدونو کې یو لس کسان ټپیان سوي دي د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه توغندي په داسل کې وشتل سوي چې په ولایت کې دننه د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په مشرۍ امنیتي غونډه روانه وه شغلی نوري وی چې په ټپیانو کې دوه سرتیري او نه تنه ملکیان شامل دي یو راکټ د ولایت بل د پوهنې ریاست او دریم د شاروالۍ ریاست په انګړ کې ګیدلایری وسلوړو طالبانو د دغو راکټي حملو مسولیت منلای دی د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د ولسی تړون د پروګرام لخوا د سباندې 400 متره سنادي دیوال د جوړولو چاري پایل سوی ولی محمد شفیق اسد الله سعید د دې پروژې د پرانستې پر مهال ازادي رادیو ته ویل چې دا د ولسی تړون لومړی داسې پروژه ده چې د سیمې د خلکو په خوښه به عملي کیږي د ترکیه حکومت په یو فرمان کې تر اتل زر زیات دولتي کارکونکو له دندو ګوښه کړل دا کسان چې نیمایي پولیس ته له هغو ډلو سره د اړیکو په شکل لري کړی سوي چې د ترکیه د حکومت په وینا د ملي امنیت پر ضد کار کوي د دې فرمان پر اساس چې نن صادر سو په ترکیه کې دولس دولتي ټولنې دولس ټولنې د غرض درې ورسپنې او یو ټلویزیونی چینل هم بند شو د ترکیه حکومت د اقدام مخې تر دې وکړ چې روانه میاشت په دغه هیواد کې دوه کلن استراري حالات پای ته ورسیږي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا وروستي تورونه کم اهمیت وګڼل مایک پامپیو وایي پر دغه هیواد به بندیزونه تر هغه دوام کوي چې پیونګ یانګ د خپل رهبر کیم جونګ اون لژمن سره سم له خپل اټومي وسلو لاس نیوي اخیستي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په توکیو کې د جاپان او جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته وویل بندیزونه به تر هغه پر ځای پاتې وي چې له اټومي وسلو د تصفیه جزئیات په بشپړ ډول تصدیق سیبي نیوي لکه څنګه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون باندې موافقه کړې و تر دې مخکې شمالي کوریا پر امریکا تور لګولې و چې پیونګ یانګ ته د پامپیو تر سفر وروسته له اټومي وسلو د لاسته اخیستلو لپاره ورڅخه بعد ماشانه ډوله غوښتنې مطرح کوي د هالند هوایی شرکت کې ال ام وی پریکړه کړې چې تهران ته بخپلی الوتنې وزندوي. دغه شرکت په یوه لنډ اعلامیه کې خبر ورکړې چې د مالی لیدلوري او منفي نتیجو له کبله یې د اوس لپاره دغه پریکړه کړې ده. دغه شرکت ویلي چې وروستۍ الوتنه به د سپتمبر پر 22مه له امستردام څخه ایران ته وسی. دغه شرکت چې په 2013 کال کې تهران ته خپلې الوتنې بندې کړې وې، په 2018 کال کې وروسته له هغې بیرته پیل کړې چې تهران او د نړۍ لویو قدرتونو په خپلو کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. او په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو 12 هلکانو او د هغوی د فوټبال دروزون کې د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې له څه باندې دوه اونیو راهیسې په یوه سمڅه کې راګیر پاتې دي. د چینګ رای ولایت والي نارونګ ساک اوسو تانا کورون چې د ژغورنې د روانو هڅو مشري کوي نن یوه کانفرانس ته وویل:
زه تاییدوم چې دغه 13 هلکان چې د هغوی روزون کې هم پکې شامل دي لسمته در وترل لپاره له خیرو هی برخمن دي. دغه 13 کسان زموږ له عملیاتو خبر او له موږ سره لسمته راوتلو ته چمتو دي.
چارواکي وایي دغه عملیات شاید 3-4 ورځې وخت ونیسي او تر ډیره د هوا په حال پورې اړه لري.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کړل. درنو دوستانو، ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 او په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلای شئ. وړاندې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزې خبرې وشي.
قسم ناتو از یک طرح صلح و روندی که به رهبری و مالکیت افغانا باشه حمایت خود دوباره ایران میکنه و ما هم از تلاش های صلح به رهبری افغان ها و مدیریت افغان ها و مالکیت افغان ها همش حمایت کردیم.
در افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی و پم دیاره د ولسی جرګی ال یو غړی سره هم غږیدلی یو.
افغانستان د دې تاثیرات طبیعي خبره ده چې مثبت دی، په خاطر د دې چې د افغانستان خلق غوښتنه ده استوله.
د لوګر د ولایتي شورا مسولین خبرداري ورکوي ک طالبان په دغه ولایت کې د خونځي او د خلاصېدو اجازه ورنکړي خلک به پر وړاندې ودرېږي.
او که چیرې طالبان په خپل وعده و نه درېږي او د موږ مسکات بوتړي، نو موږ خلکو سره ولایتي شورا په همغږۍ سره موږ د مکاتب خپل خلاصو او بیا باندې د دوی مقابل کې هم د لوګر خلک ولاړ وي.
د دې ترڅنګ په بهرنیو مسایلو کې اوري چې شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو یو وار بیا په یو بل توند انتقادونه کړي. د خبرونې دوهمه نیمایي د ورکو شوي وزیزانو او د انصاف په لټه کې خبرونو ته ځانګړي شوي لموږ سره پاتې شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزې خبرې وشي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغانستان په استازیتوب ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ګډون وکړي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د بروکسل په ناسته کې د جګړې د دوام پر ځای پر سولې ډېر تمرکز لوی او مثبت بدلون دی. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات لري.
په افغانستان کې د جګړې د درېدو او د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به نړیوال د افغان سولې له هڅو هم خپل ملاتړ اعلان کړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په اړه هم هر اړخیز بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په خبره د حکومت دواړه مشران ولسمشر او اجرایه رئیس به په دغه ناسته کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي.
قسم ناتو از یک طرح صلح و روندی که به رهبری و مالکیت افغانستان
د بروکسل په ناسته کې به د ناتو غړي هیوادونه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له طرح بیا خپل ملاتړ اعلان کړي. د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو دوام او روغه جوړه زموږ رسمي سیاست هم دی او په دې برخه کې چې کوم پرمختګونه رامنځته شوي په دغه ناسته کې به ترې هرکلی وسي.
د ناتو سرمشي زباده روانې ونی د پنځ شنبه پرز د بلجیم په پلاسمینه بروکسل کې د دوه ورځې لپاره جوړ شي. وړاندې په سیاسي چارو کې د ناتو د سرمنشي مرستیال جیمس اپاتوري له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلو چې په دې سرمشي زکیبال ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پر وړاندې زو ابتکار بحث وشي چې د افغانستان د ستونزې لپاره یو سیاسي حل لاره وموندل شي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه پرز وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبريالانو ته ویلي چې افغان حکومت د ناتو د سرمشریز نتایجو ته هیله مند دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د سعودي او بروکسل ناستې دا مسله واضح کوي چې نړۍ په افغانستان کې د جګړې د درېدو او د سولې د ټینګښت لپاره اراده لري. د نړیوالو چارو افغان کارپوه انتظار خادم
توپیر دغه چې دلته په سولې باندې بحث کیږي د شي د هغه اړخونو د پاکستان د شمول او افغانستان په جګړه کې نقش درلودل
د خاغلی خادم په خبره په افغانستان کې د نن د سولې د ټینګښت لپاره تقریبا ټول خندونه لمنځه وړل شوی او اوس د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو هڅې هرومرو مثبت نتیجه ورکولای شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې د بروکسل په ناسته کې بعد افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبري وشي. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي دغه ناسته په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره مهمه بولي. زما همکار محمد واصل وصال د ولسی جرګې لغړي ګل پاچا مجید دي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه شان ناسته د افغانستان د سولې ل روان بهیر سره څه مرسته کولای شي.
د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په بروکسل کې د ناتو غونډې کې په دې هلته د ناتو سرمشریزه غونډه هم بي په غې کې د جمهور رئیس او د اجرایه رئیس د دواړو غوښتنه دا ښیي چې دا د افغانستان لپاره ډېره حیاتي او مهمه ده، خصوصا د سولې امنیت راوستو په برخه کې او همدارنګه د نظامی کومکونو په برخه کې د افغانستان سره.
بله مجدي صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې په اړه هڅې په دې وروستیو کې ګړندې شوې دي او نړیوال ملاتړ هم شته، نړیواله اجماع هم رامنځته شوې ده، څه فکر کوئ په دغه سې وخت کې دغه سې مهمه غونډه ترسره کیږي، څه تاثیرات به ولري د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې دغه ناسته؟
افغانستان د دې تاثیرات طبیعي خبره ده چې مثبت دي، په خاطر دې چې د افغانستان خلکو غوښتنه ده سوله، او همدارنګه جلالتمب جمهور رئیس هم ډېر د دې لپاره لیواله ده، او تاسو په دې خبره اوریدلې چې وخت نا وخت ویلي چې په هر قیمت باید افغانستان ته سوله راشي او د ورور وژنه نوره بند شي، خصوصا خارجي مداخله چې په افغانستان کې دي، چې د افغانستان او افغانان ترمنځ یو تفرقه چولې ده او دوی دلته خپل مخه لپاره کار کوي. نو زه فکر کوم چې د دې مخنیوي لپاره د افغانستان د ولس هغه ارمان چې د سولې د دې تر رسیدو لپاره نړیواله اجماع یا نړیواله مرسته د افغانستان لپاره اړینه ده او افغانستان دې ته ضرورت لري، خصوصا د هغه وادونه چې په افغانستان کې نظامی حضور لري او د افغانستان سره نظامی مرستې کوي، او همدغه هیوادونه دي چې هغه هیوادونه سره چې د افغانستان کې مداخله لري، نظامی مداخله لري، سیاسي مداخله لري او د افغانستان جنگ ته لمن وهي، د هغه هم همدغه هیوادونه د دوی سره خې اړیکې لري او مرستې ورسره کوي.
بل مجدي صاحب، ورستۍ پوښتنه کا په لنډه توګه راته وایاست، د دغه غونډې ګډونوال هیوادونه باید سړول ژمنې وکړي او په خپلو کې کوم مسایل باندې هوکړي تر رسیدي چې بل اخره هغه مثبت تاثیرات چې افغانان ترې تم لري او د افغانانو هیله ده هغه ته ورسیږي.
د دوی د مونږ د تم لرو چې اول کې کومه سولې پروسه چې د دینه باید د افغانستان د جمهور رئیس لخوا یا د افغانستان د ولس لخوا غوښتنه شوی، د دې کلک ملاتړ وکړي. دویم، هغه لوري چې دغه جګړه تمویلوي، خصوصا مخالفین د دولت د افغانستان، د هغوی باندې فشارونه راوړي تر څو دغه مخالفین چې طبیعي خبره ده د دوی غوښتنو طلبای کوي، هغوی مجبوره کړي چې دغه مخالفین د خبرو اترو میسته کینوي. دریم، هغه پرېکړې چې د دې د پروسې کې د افغانستان حکومت په مسله کې یا کوم تصمیمونه نیولای کیږي، هغه تصمیمونه کې دوی باید ورسره همکار شي، ځکه بیل د دوی همکارۍ نه د نشونه دی راکړ. نو زه فکر کوم چې په دې کې څومره چې افغانستان حکومت مسولیت متوجه ده، نړیواله ټولنه چې په امنیتي برخه کې او په په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې په افغانستان کې اول وزور لري، دوی هم د افغانستان حکومت په شان دوی هم دلته مسؤلیت لري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی و چې د بروکسل ناستې د مثبتو پایلو په اړه غږیده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د ایران په مرستې اندېښنې څرګندې کړې دي. دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار ویلي چې له پاکستان وروسته له طالبانو سره د ایران مرسته او په تیره دغه هیواد لخوا د دغه جنګیالیو روزل د ایران او سیمې په ګټه نه دي. سربیره پر دې دغه جرګې یو شمیر غړو هم نن د جرګې په عمومي غونډه کې پر دغه موضوع اندېښنې وښودې. وی ویل په افغانستان کې د ایران لاسوهنې مخ په زیاتېدو دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
لوسلوارو طالبانو سره د ایران مرستو او د افغانستان په مسایلو کې د هغه هیواد لاسوهنو مشرانو جرګان د اخمنه کړی ده. دغه جرګه وایي د دوی د معلوماتو لمخې د طالبانو سلګونه جنگ غوښتونکي په ایران کې روزل کیږي او تهران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخېدو په هڅه کې دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د یک شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ د یو هیواد په ګټه هم نه دی.
آموزش دادن بعد مخالفین د دو کشور کیشي پاکستان اسو دي
په دواړو هیوادونو پاکستان او ایران کې د مخالفینو روزل یو حساس موضوع ده. هر هیواد چې غواړي له طالبانو تروریستي ډلو نه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي ناکامه تجربه ده او ځان ته بزیان ورسوي. څنګه چې زموږ بل هیواد ترې متاثره شوی نن زموږ نه زیات لکړاوونو سره مخ دی.
دغه اندېښنې ځکه پیدا شوې چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه پرله پسې خبرې کیږي. په خاطر دې د هیواد په لویدیځ کې ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په هدف له طالبانو سره نظامي مرستې کوي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی هم څو اونۍ مخکې آزادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته د اندېښنې وړ ده. دغه شان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او تجهیزات ورلیږي. په افغانستان کې د ایران سفیر له رسنیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د ایران تماس منلی خو د اړیکو لرل یې ورسره رد کړي دي. طالبانو هم دغه څرګندونې ناسمې بللې او رد کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي د معلوماتو له مخې ایران له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دی.
همزمان با تنش که بین ایران و ایالات متحده آمریکا
د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال پیدا کیدو سره په افغانستان کې د ایران نفوذ مخ په زیاتېدو ده. اوس په ایران کې د طالبانو 1500 غړي په پرمختللو روزنو بوختي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته نه تاییدوي او نه ردوي. د دغه وزارت د وایندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش آزادی راډیو ته وویل دغه مسأله پراخو څېړنو ته اړتیا لري. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو ته باید جدي وکتل شي او په دې اړه د لازم او پر وخت اقدامات ترسره شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
درنو دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی د لوګر دولتي شورا مسولین خبرداري ورکوي ک طالبان په دغه ولایت کې د خونځي او د خلاصېدو اجازه ورنکړي خلک به پر وړاندې ودرېږي. د دې ولایت دولتي شورا رئیس حسیب ستانګزی نن ازادي رادیو ته ویل طالبانو ژمنه کړې چې نن به د خونځي او د بیا خلاصېدو اجازه وکړي خو په خبرې تر اوسه یې خپل ژمنه نه ده عملي کړې. لدې سره د افغانستان د پوهنې وزارت له خونځي او نه د وسیلې په توګه سیاسي استفاده د هیواد د ماشومان او د دوی لارات دونکې سره ستره جفا بولی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د وسلوالو طالبانو لوخه په لوګر کې د 9 خونځیو تر تړل کېدو وروسته اوس د ولایت دولتي شورا مسولین وایي چې د یاد ولایت قومي مشرانو او عالمانو د خونځیو د بیرته خلاصېدو په هدف له طالبانو سره په اړیکه کې دي. د یاد شورا رئیس حسیب ستانګزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د یکشنبې د ورځې تر لسو بجو پورې به دا خونځي خلاص کړي خو په خبره دوی تر اوسه دا کار نه دی کړی. دی وایي چې که طالبان له خپلې ژمنې په شا شي دوی به یې د خلاصېدو لپاره خپله لاس په کار شي.
هر کس که ما
باشه، اگر حکومت باشه یا مخالف حکومت باشه.
دی وی که حکومت یا د حکومت مخالفین د پوهنې سیستم او ښوونځي اغیزمنوي او زمونږ اولادونه له تعلیم نه منع کوي، مونږ مجبوریږو چې له ځانه دفاع وکړو او اجازه به ورنه کړو چې اولادونه مو بې تعلیمه پاتې شي. که طالبان تړل شوي ښوونځي خلاص نه کړي، مونږ اړ یو چې پاڅونونه زیات او پر وړاندې په یو غږ ودرېږو. دا په داسې حال کې ده چې د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د 9 ښوونځیو د تړل کېدو خبر ورکړ. د ویلي چې په دې سره 15,000 هلکان او نجونې زده کوونکي له زده کړو او ازموینو محروم شوي دي. ښاغلي عرب ویلي چې وسله والو طالبانو دا ښوونځي د لوګر ولایت په بېلابېلو سیمو کې تړلي او ګواښ یې کړی چې که حکومت یې د خلاصېدو هڅه وکړي، دوی به دغه تړل شوي ښوونځي وسوځوي. د سیمه ییزو چارواکو په باور وسله والو طالبانو دا کار د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په غبرګون کړی دی. وسله والو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په لوګر کې 320 ښوونځي دي چې له 122,000 ډېر زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. دغه وزارت دا هم وایي چې په ټول افغانستان کې 1,100 ښوونځي د نامنیو له وجې تړل شوي دي. د پوهنې وزارت تل ټینګار کړی چې پوهنیز نظام او ښوونځي باید د نظامي او سیاسي فعالیتونو او اهدافو نه لرې وي او هیڅ ډله باید ورنه د فشار د آلې په توګه استفاده ونه کړي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
معرف له دې امله چې یو غیر سیاسي غیر جانبدارانه او غیر نظامي بهیر ده، مجد پر وړاندې هیڅ ډول سیاسي نظامي او یا هم د استفاده اقدام د منلو وړ ده. هغه څوک چې په سیمه کې فعال دي او دوی ښوونځي تړي، دوی اصلا د خپلو بچو سره ظلم کوي، بینان د خپل بچی راتلونکی چاره کوي او فکر کوم دی ولس له راتلونکي سره دښمنی ده. تر ټولو غټ دښمنی
دا لومړی ځل نه دی چې وسله وال طالبان په لوګر کې ښوونځي تړي، بلکې له دې مخکې هم د یاد ولایت په خروار ولسوالۍ او نورو سیمو کې ښوونځي تړلي دي. خو په ټوله کې دا ښوونځي داسې وخت تړل شوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پوهنې ته د بنسټیز کار په هدف روان کال د پوهنې د کال په نوم نومولی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. اوس هم یو نړیواله مسله، که څه هم د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تر سرمشریزي وروسته شخړه ختمه وبلل شوه، خو اوس دواړو هیوادونو یو وار بیا پر یو بل انتقادونه پیل کړي دي. رضوان مراد د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ اړیکو کې وروستي تحولات تعقیب کړي او دا اوس سره په سټډیو کې دی. مراد صاحب، ستړی مشي، د امریکا او شمالي کوریا مقامات اصلا په کومو مسلو پر یو بل باندې او کوم انتقادونه کړي دي؟
مننه اکرام. د شمالي کوریا او د امریکا ترمنس ورستین انتقادونه د امریکا د بارونو چارو وزیر پرون جاپان کې و. هغلته د جاپانی مقاماتو د جنوبی کوریا له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کړي او بیا نن ورته د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت وان جواب ویل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او خپل وزیر مایک پومپیو ویل دي چې شمالي کوریا تر څو چې موږ ته یقیني نه کړي چې د کوریا ټاپو وزماله اټومي وسلو پاکيږي او دا باید ثابت هم شي، تر هغې به په شمالي کوریا بندیزونه پاتې وي. اکرام، بندیزونه هغه مسله ده چې شمالي کوریا مشرانو تینه تمه درلوده چې د ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ لکتنی وروسته به امریکا خوا کی، اما دا مسله پمپیو چې دا به پر ځای پاتې. په عین حال کې بیا مایک پمپیو د شمالي کوریا د ځینو مقاماتو د سختو الفاظو ځواب ورکړی. مثلا هغوی ویلي چې د امریکا غوښتنې داسې دي لکه یو مجرم یا دوی چا ورته ګنګسټر په انګلیسي ژبه کې وایي، د هغې غوښتنې او یو طرفه دي، زمونږ ګټې او منافع پکې په پام کې نه نیول کېږي. نو امریکا ویلي چې که چېرته دا غوښتنې دي او مجرم غوښتنې، نو بیا دا غوښتنه خو د نړۍ ده چې کوریا ټاپو وزمه باید له اټومي وسلو پاک شي، او نړۍ بیا نړۍ نو مجرمه ده، یوازې امریکا نه ده. شمالي کوریا هم ټینګار کوي چې یوازې د خپل ګټې لپاره غوښتنې او یوازې پر موږ باندې بیا د فشارونو د بندیزونو دوام د عادلانه کار نه دی، او دا خبرې او دغه موافقې چې د ترامپ او د کیم جونګ اون ترمنځ شوې هغه ته صدمه مرسته
کوي. په سنگاپور کې چې سمو د مخ کې کومه سرمشریزه د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ تر سره شو، تقریبا د کوریا په ټاپو وزمه کې د کومه اټومي مسایل چې وو دغه د لغوه کېدو او د غیر اټومي کولو موافقه مو شو، نو اوس کوم مسایل دي اصلا چې واشنگټن او پیونګیانګ ترمنځ بیا اختلافات راپورته کړي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل کله چې په سنگاپور کې د مې په 12 دواړو مشرانو کتلې نه ډونلډ ټرمپ او کیم جونګون نو خپل امریکایي میډیا هم دا تاریخي کتنه وبله او د کوریا مشر کیم جونګون ژمنه وکړه چې اټومي وسلې به په مکمل ډول خدمت د لری وټن وشتون کوم زېلو هغه تجربه به هم زندوي او د امریکا له ولسمشر سره خپل کتنه مهمه او ګټوره بللې و. د غراز د امریکا د بارونو چیر وزیر څو ورځې مخکې ویلو چې ډیر زیات پرمختګ هم کړی دی په دې مسأله کې او د کوریا د اټومي پروګرام بندول مرکزی موضوع ده چې په دواړو لوري موافق دي، خو اوس د امریکا له څرګندونو یا د امریکا پر غوښتنو د شمالي کوریا اعتراض دی. شمالي کوریا وایي چې دا غوښتنی یو طرفه دي، یعنی د شمالي کوریا ګټه پکې نشته او بندیزونه هم دوام لري پر موږ، نو ځکه دوی اختلافات او خبره پورته کړې ده او په عین حال کې بیا د شمالي کوریا مشران دا خبره هم کوي چې یو څه د امریکا موږ ترا کې یو څه په جواب مقابل کې موږ ورکو. د سینې شي کې د چې د امریکا ټول غوښتنې موږ په یو طرف ومنو او همیشه د دوی انتقاد دا دی چې د غوښتنې یو قسم جابرانه او د زور له چینل کېږي، نو د اختلافات اصلي مسله بندیزونه او د امریکا د غوښتنو باندې د شمالي کوریا اعتراض دی.
ډیر زیاتونه درنو دوستانو و موریدل چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنز په سنگاپور کې تر سرمشري وروسته کسوم د شخړه ختمه وبلل شو، خو اوس دوه هیوادونو بیا په یو بل باندې انتقادونه پیل کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم ورزو کندوز ته په کندوز کې اوشمیر مدني فعالان او د ماشومانو د حقونو مدافعان وایي چې د نامنیو او د جګړو غزیدو لقبل په ټولنې کې د اقتصادي سنزو په ځنګړی توګه د فقر او نادارۍ لمند پراخیدو په حال کې ده او دغه عواملو د دې ولایت ګڼ شمیر ماشومان شاقاو د سختو کارونو تر سره کولو ته اړويست دي. اجمل اریان لسیمی نور حال راکوي.
کندوز کې د جګړې غزیدو فقر او اقتصادي سنزو ګڼ شمیر ماشومان شاقا کارونو ته اړويست دي. په نوموړي ولایت کې یو شمیر مدني فعالان او د کوچنیانو د حقونو مدافعان وایي چې په کندوز کې د شته نامنو او جګړو له کبله په ټولنه کې د فقر او اقتصادي ستونزو لمن پراخه شوې ده او له کبله یو شمیر ماشومان د خپلو د کورنیو د اړتیا پوره کولو په خاطر د سختو او شاقه کارونو ترسره کولو ته اړویست دي. د کندوز په بازار کې هر ورځ کم عمره کوچنیان په سترګو کېږي چې د روزګار جبر له درس او تعلیم څخه محروم کړي او په خپلو نازکو لاسونو د خلکو بوټونه رنګوي، پلاستیکي کڅوړې پلوري، پلاستیک راچوي کې د خلکو د کورونو سودا انتقالوي او پر داسې نورو شاقه کارونو باندې بوخت دي او یا هم خلکو ته د سوال لاس اوږدوي تر څو د خپلو د کورونو اړتیا پوره کړي، خو دغه کارونه د کوچنیانو په روح او روان باندې منفي تاثیر کوي. د کندوز یو تن مدني فعال نظیف الله نظیف په دې اړه ازادي
د نن ماشومان د راتلونکو ټولنې شخصیتونه اهم دي. کچری ځینې ماشومان په ماشومتوب کې داسې کارونه وکړي چې هغه په راتلونکو ژوند کې د دوی په شخصیت باندې منفي اغیز درلودلی شي، نو په خپل ماحول کې دوی هغه د خپل سیمې خلکو لیدلی دي په ماشوموالي کې، نو بیا به دغه د ځواني په مرحله کې دوی لدینا رنځ وړي.
په ورته وخت کې په نوموړي ولایت کې د ماشومانو د حقونو یو مدافع نعت الله خلیق بیوی چې په ټولنه کې د فقر پدیدې زیات شمیر کوچنیان له صحي خوراکي توکو، روغتیاي خدمتونو، جسمي سلامتي او له سالمې ښوونې او روزنې څخه محروم کړي دي. هغه وایي چې چیرې د ماشومانو ستونزو ته په وخت سره توجه ونه شي نو ښایي په راتلونکو کې ټولنه له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ شي.
اعتیاد یکی از معضلات کلان است که ما نشانه فاجعه
د ماشومانو اعتیاد له لویو او جدي ستونزو څخه شمیرل کېږي او موږ دردونکو بېلګې په کندوز کې لرو، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم خاص کار نه دی شوی او همداشان له ماشومانو څخه جنسي ګټه اخیستل کېږي او د دې بېلګې هم زموږ په ټولنه کې شته دي. له دې سره سم په کندوز کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر د ماشومانو د حقونو د ملاتړ د څانګې مسؤل بسم الله وزیری هم په کندوز کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
کمیسیون مسؤلانو بشر افغانستان
نگرانی فوق‌العاده را در رابطه با حقوقیت خواهد داشت. افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقونو په اړه خپل جدي اندېښنې لري، خو دولت تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې د ماشومانو د ملاتړ په اړه یو ځانګړې تګلاره او میکانیزم جوړ کړي او په دې برخه کې دولت پاتې راغلی دی. بلخوا په کندوز کندز کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست رئیس محمد زهیر اعظمی هم په دې ولایت کې د ماشومانو پر وړاندې ستونزې منی او زیاتوي چې تر یو حده پورې دوی د ماشومانو ستونزو ته رسیدګي کړې خو بسنده نه بولی.
یک مدیریت داریم به نام شبکه حمایت از اطفال سپن است که برای اطفال یا آسیب پذیر، برای اطفالی که از جنگ و منازعه
ماشومان دی حقونو دی ملاتړ کوم یو مدیریت لرو چې دی بیوزل ماشومان او بی سرپرست ماشومان او دی جنگ زپل ماشومان او دی فقیر ماشومان سنځه ته رسیدګي کوي او دی حقوقی سنځه لاړوند اورګانونو سره شریکوي ترڅو ورته رسیدګي وشي. د کندوزیانو په وینا چه لپنزه لسکالو رئیس دی دی ولید بیلا بیلی برخی دی جگرو او دی نامنوی شاهد دی. نامنوی او جگرو پا طولنه که دی فقر او اقتصادی سنزو لمن نور هم پراخه کرده ده او لکوله ناداری او اقتصادی سنزو یوش میر خلگی مجبور کردی ترچو خپل کشنیان دی سخت و کارونو ترسره کولو تا عرب باسی.
سلور بجی او دیرش دقیقی شوی سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لندی سنانده کوی.
د محلي اورګانونو خپلواک اداره وی په فاریاب کې وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. تیر اونۍ د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قومندان نیول کېدل د هغه د پلویانو د مظاهرو سبب اسول. د خوست د ولی مرستیال وی په باکول سوالی کې د ځنګړو دوکونو په عملیاتو کې د یوې کورونی 15 کسان وژل سوي. عبدالواحد پټان چې د یو دولتي هیئت په مشرۍ د باکول سوالی په پهلوان خېلو کلی کې د پیښې ځای ته ورغلی و د خبره نن ازادي رادیو ته وکړه. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وی په خاکریز ولسوالۍ کې تیر شپه د طالبانو یو برید په شا تمبولی. د دوی په خبره په دې نشته کې لس تنه ترورستان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. بلخو د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وی پر دولتي ودانیو په دریو راکټي بریدونو کې 11 کسان ټپیان سوي دي. د ولی ویاند وی چې یو توغندی د ولایت د مقام، بل د پوهنې ریاست او دریم د شروالي ریاست په انګړ کې لګیدلی. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ولسی تړون د پروګرام لخوا د څه باندې 400 متره استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې. د ترکیې حکومت په یو فرمان کې 3000 زیات دولتي کارکونکي له دندو ګوښه کړل. دا کسان چې نیمایي پولیس دي له هغو ډلو سره د اړیکو په شکل رکړی سوي چې د ترکیې د حکومت په وینا د ملي امنیت پر ضد کار کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا وروستي تورونه کم اهمیته وګڼل. مایک پامپیو وای پر دغه هواد به بندیزونه تر هغه دوام کوي چې پینګ یانګ د خپل رهبر کیم جونګ اون لجمن سره سم خپل اټمی وسلو لاس نیوی اخیستی. د هالند هوایی شرکت KLM وای پرې کړې چې تهران ته خپل الوتنې وځندوي. دغه شرکت ویلی چې وروستي الوتنه به د سپتمبر پر 28 لا مستردام څخه ایران ته وسی. او په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو 12 هلکانو او د هغوی د روزونکو د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې له څه باندې 2 اونۍ راهیسې په یوه سمڅه کې راګیر پاتې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم سو سپورتي خبرونه. د افغانستان 14 کلنې فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا فوټبال سیالۍ په لړ کې تاجکستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه افغان لوبډلې یو د 0 په وړاندې د تاجکستان د 14 کلنې فوټبال ملي لوبډلې نه وګټله. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې له ازبکستان نه 0 د 1 په وړاندې ماتې منلې وه. ټاکل شوې د افغانستان د 14 کلنې فوټبال ملي لوبډلې له یوې بریا او یوې ماتې وروسته خپله درېمه لوبه د روان کال د سرطان میاشتې په 13 نیټه د دوشنبه په ورځ د قرغیزستان په وړاندې وکړي. تر 19 کلنو د کموم رضوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې سپینغر مسینک ته او بند امیر بوس لوبډلې ته ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې سپینغر لوبډلې د مجید عالم د 2 او حسن صافی د 3 شپېتو منډو پر مټ مسینک لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د مسینک ټوله لوبډله په 115 منډو وسوځېده او لوبه د 123 منډو په توپیر بایلوده. په دغه لوبه کې د سپینغر لوبډلې لوبغاړي عابد چې د سیالۍ لوبډلې 15 لوبغاړي اوټ کړي ول د لوبې غوره لوبغاړي ونومول شو. په دوهمه لوبه کې بیا بوس لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او خپل سیالۍ لوبډلې بند امیر ته د 202 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې بندي امیر لوبډلې ورکړ شوې هدف د 2 وکټو په ځان سره پوره او لوبې د 2 وکټو په توپیر وګټله. آصف موسازی چې د بندي امیر لوبډلې لپاره 2 نوي نسوځېدلې منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. او په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې کروشیا روسیې ته
او انګلستان سویډن ته ماتې ورکړه. د روسیې او کروشیا ترمنځ سیالي دوه د دوه په وړاندې مساوي پای ته ورسېده، خو په پینالټي شوټونو کې د کروشیا لوبډلې څلور درې لوبه وګټله. انګلستان بیا سویډن ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووته. دا په وروستیو 28 کلونو کې اول وار دی چې د انګلستان د فوټبال لوبډله د نړیوال جام سیالیو نیمه پای لوبې ته لار پیدا کوي. ټاکل شوی د دغو سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه د سه‌شنبې په ورځ د فرانسې او بلجیم ترمنځ او دوهمه نیمه پای لوبه د چهارشنبې په ورځ د کروشیا او انګلستان ترمنځ وشي.
واصل وسالو چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل، اوس هم د دوو نیزو خبرونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د خبرېدو وخت دی. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په دې راکوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بواوري چې د کندوز ولایت د شیر احمد په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د دوی ځین خپلوان د تاجکستان په زندانونو کې بندیان دي، د بند 15 کال تیر کړي هم دي خو هلته ډیر په تکلیف کې دي. دوی وایي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په هکله یو تفاهم نامه هم نافذ ده او افغان حکومت به هڅه وکړي چې دوی بندیان افغانستان ته انتقال شي چې د بند پاتې موده د افغانستان په محابسو کې تیر کړي. دغه ستونزه مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له مسؤلینو سره شریک کړه. لومړی به د شیر احمد او ورپسې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسؤلینو څرګندونې واوري.
د انصاف پلټکه
اورور نن د صدا او د کومه ځای د ټلیفون کړي.
نوم مې شیر احمد دا د امام صاحب ولسوالۍ یو سیدن کایما.
خو اوس چیرته؟
اوس ورن کابل کې ما.
ستاسو مشکل سو؟
زمونږه مشکل باندې په تاجکستان کې دا څو کال کېږي ریس د سات نوښت نه ده معلوم په لګاو پتن دا کوم حقوقي بشري مغودي سره نه نسته دا هیڅ کوم حساب کتاب نسته دا ظلم او تعرض په لګا پتن دا باندې روان دي. پر اډو کې اعلانونه کېږي چې بندیان د هر دولت په خپل جرم نه په مابوسین په خپل وطن کې باید تیر کی. موږ دا ته په تلاش کې په کال کې پښپغو میاسو کې لولګینه لږیدای نو سولځه اعتراض ولته او تاسو تلاش کوم ته وای دا اجرا کیږي تلاش عمل علالای مغه تلالای برادر ګله هیڅ خبرم پکې نه سر مهربانه منګل په خول ویدلو او د منګل نه پښتنه کیږي دا سره کم کار سره کم حساب ده.
تاسو چیرته مراجعه کړی چې د غبندیانو منتقل شید تاجکستان نه افغانستان ته؟
وزارت خارجه ته مرزي کړی، وزارت داخلي ته هم کړی دي. ټول وزارتو ته منګل د څه دروازه نه ده منګل څه فق کړی نه او منګ برادر ګل دې ته په ټیلا او په تامبا باندې دې ته وېسلې دا پرون منګ لاړ وزارت خارجه کې دا یو راته ویل چې تاسو 15 ورځې صبر وکوي ابل راته وایي چې داخل کې دی وزول دی داخل کې دی سنگسارول دی تاسو دې په فکر دی خو مال چې وځنه چې سنگسارول وي کوم نه کې چې منګ بیغمه سوزلون هم بیغمه سي تاسو شم کم سي چې منګ وایي چې زه کوم لسو پتوسو چې منګ راځو ته شکایت وکړو چې د منګ ریاست جمهوریت د منګ وزارتونه دي چې راځو منګ تعالی په وخت مخ باندې وای وای هغه مدحق د مرګ لري حق د سنسار لري مریض ته شفاخانه ته لاړ شي کالای مریض مری ډاکټر نور توای چې مری وای ته کیږي منګ چالت لاړ شي په ځای دې چې منګ ته دلته سلای راکې منګ ته وای هغه د مرګ لایق دی هغه باید مړ شي هغه سنسار شي دا وای نه ده چې منګ سره کیږي منګ چیرې لاړ شو.
تاسو کله تللی یاستئ تاجکستان ته؟ تللی یاستئ دا بندیان مو د نږدې نه لیدلی؟
تاجکستان ته چې منګه یو انډیوال روزینه مخکې دوه درې ورځې تللی دا اختر مالته تیر کړی دا صاحب مهربانه سل ڈالر دی دروازے کھلے کی دی بابس اخلی بیا پاس لغوی تا تا یو خپل لغوا بندی درخی نور ولا ک دوی نفر موینه
دغه بندیان دی یو ولایت دی سوق دی چتاسی نمائندگی کوي
بہار ولایت دی تخار دی دی قندوز دی صاحب دی بغلان دی دی بدخشان دی دی کابل دی دی ہلمند قندار دی
دس معلومات لری چھ پدی سو کال قید اوختے
من تا ویل کی گی تی اتلس کال اش پالس کال دغه چھ قیتون دی گو معلوم سی دی پنج کال اش پک کال تی سی پدر گل ہے سر نوشت معلوم نہ دا
استاد سس غواڑی
من گدا غواڑو چھ اقم قید تی باندھ راغلے دا پتہ خپل وطن کی تیر کی اغه ول ملے وچ دوڑی خ مان دی خو بنس موڑی کنا پد افغانستان کے
دس معلومات لری چھ مخ کی ددینا افغانان چھ پتہ تاجکستان کی بندیانو افغانستان تہ انتقال شوی دی
یو تعداد پروس کال اخر کال انتقال سو پروس کال من گراغلی ودلتا وزارت کے ماری زوکلا ریاست جمہوری تہ ماری زوکلا آیاتان وای من گلی گو آیاتان تہ لاڑ لے ولا سو دے تیر کر لے نتے گم چھ دوی چھ اوکلا چھ اونکل بیت چراغ لدا پرون منګ ورغلو پختلا مالته نو کو منګ توای وای هغه دی مرګی لایق دی دی سنگتار لایق دی اندا منګ ته جواب دی آیتانو منګ ته علانی په مخ په مخ ویل وای یو یو ویل ویل یو مې اسه شل شپه تا چې صبر وکي هغه لا دغه دی کور آبادی یا رښتیا یا دروغ هغه بل منګ ته ویل وای داخل کې دی مرګی لایق دی دا وای سنگتار دی نو دا وای نه سره یو څه مخامخ کی
دغه بندیان چې تا ویل د مختلفو ولایتونو دي دی په کوم جرم بندیان شوی په تاجکستان کې
په تاجکستان ته باجی چتللی دی برادر ګلا کم کار د پارتللی باجی د کوم غری بې د پارتللی باجی پاسپورتونه اور دوره د کی تیری سوی دی خو په یونو ان باندې نیول دی بندیان دی اوس هغه خو په هر صورت دیغه دوسیه تکمیل دی قایته معلوم ده و د خپل جرم قید باید په خپل وطن کې تیر کې په قانون دی دغه د تلویزیون په وینا دی رادیو په وینا دی کومه ماده چې تاسو اعلان کړی دی چې ایران نه ګوره بندیان راغله افغانستان ته تاجکستان باندې ولې نه راځي
تاسو بیغم غوسې دا مشکل به ورسو هغه مربوط ارګانونو ته به ورسو
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د بهرنیو چارو وزارت د ویان لمرستیال خاغلی صبغت الله احمد سره شریک کړه محترم احمد د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د بندیانو د تبادله یو تفاهم نامه نافذ ده اوس چې په تاجکستان کې ځینې افغانان بندیان دي او بیا د افغانستان په محبسونو کې تاجکان بندیان دي د دوی د تبادله په برخه کې تفاهم نامه او مقررات څه وایي
و موافقتنامه انتقال زندانی ها میان افغانستان و تاجیکستان هست البته 191 زندانی داریم در تاجیکستان و قرار است
خاغلی احمد زماد پختن جواب که وویل چه د افغانستان و تاجیکستان ترمنز د بندیان و د تبادله موافقه شتا و 191 افغان بندیان موجود دی دا هم وویل په پام کې ده چې دوی ډیره د افغانستان محابسو ته انتقال شي خو دوی دوسیه سیړل او دقت غواړي او دغه کار به په نوبت سره تر سره شي خاغلی احمد په دې برخه کې هسی کیږي او هیله مندی شته چې دغه افغان زندانیان به د تاجکستان له محابسو نه د افغانستان محابسو ته انتقال شي
بدون شک و وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در این مورد بسیار حساس هست ما همیشه پیگیری موضوع بودیم شهروندای ما برای ما بسیار اهمیت دارن موضوع نگرانی خانواده های زندانی ها را هم درک میکنیم انشاءالله ما امیدوار هستیم زودی انتقال صورت بگیره
دوویل پرتل شکا د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې ډیر حساس ده دا موضوع مو تل تعقیب کړی ده مونږ ته خپل هیوادوال اهمیت لري د دوی د کورنیو اندېښنې درکوو انشاءالله هیله مند یو چې دغه انتقال ژر تر ژره ترسره شي په تاجکستان کې زموږ سفارت دغه موضوع تعقیبوي
و این مورد سفارت ما در دوشنبه در حال پیگیری
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کندوز له ولایته د شیر احمد په نامه یو کس آزادی رادیو ته ټلیفون کړی و چې ډیری افغانان د تاجکستان په زندانونو کې بندیان دي هلته په تکلیف کې دي او د خپلو خپلوانو ورتګ هم ستونزمن دی دوی غواړي چې دغه افغان بندیان د افغانستان محبسونو ته انتقال شي چې د بند پاتې موده د افغانستان په زندانونو کې تېره کړي او د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال خاغلی صبغت الله احمد وویل چې تر اوسه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د بندیانو د توافقنامې د پلي کولو په لړ کې یو شمېر افغان بندیان د هیواد محابسو ته انتقال شوي او د پاتې بندیانو دوسیې به په دقت سره وڅېړل شي او په نوبت سره به د افغانستان محابسو ته انتقال شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپلو سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانې ویلې دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ راواخلئ، د دغو دوستانو پیغامونه او نشانې په غور واوري، شمیرې در سره ولیکئ کې دای سیستا سورک هم دلته پیدا سي. وخت به مونږ نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونه. لومړی له تګاب څخه د یو اوریدونکو پیغام ورو چې د یوې ورکی شتي په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم ورو، د تګاب نه خبرې کوم. شیر نغامی نوم دی، زنده ودانه خزه ده چې دی ونی ده په تګاب کې ده. زه کده هر څه ناموسی نو په تګاب کې دی ورته پښتنه وکي. یو خزه ده چې تقریبا ډیره زړه ده او نزوانه. السلام علیکم.
مننه کوم وروره، ستاسو د کور ودانوي خو خپل شمیره مونږ نه دی ویلې چې د دغه شزي کورنۍ په کوم شمیره ستاسو سره اړیکه ونیسي. نو زه به هغه شمیره اعلان کړم چې تاسو یې لارې د پیغام مشترسته ولې دی. 0 9 0 0 2 4 4. شپنه ورځل بیا وایم 0 9 0 0 2 4 4. یو بل پیغام راخلو.
انا د جنرال درمانی مده هلمند ولایت د ګریشتول سواليه سملا پنما الګ دی په شورګای کې دی. هر ورځ چاړه معلومات غواړي، یا د بهرني متکی خرج جنګ نه راتوي، یا د سهیلینی، یا د کلای گازي. هر ورځ چاړه معلومات غواړي، ما ته په شمیره جنګ راتوي 0 9 0 0 9 0 9. شمیره یو ځل بیا وایو 0 9 0 0 0 9.
السلام علیکم، کشمن ترخیلیم د کابل ولایت تیسب ولسوالینا. البته تقریبا تیر کال په لوی اختر کې یو چاره ته زنګ وهلی و، نامه د مسجد خورمی د ایران نامه هم د پروګرام ته د یو ورکه چې تاکله معلومات ورکوو. بیا راته د ایران یو چا کورمی په نامه باندې زنګ وهلی و، ځان یې د میدان وردګو ولایت د نرخته ولسوالۍ اوسېدونکی او ویلې چې زه تقریبا دا شپږ کاله کېږي چې د ایران په هېواد کې بندي یم، زندانی یم. او هر څوک د خورمی صحیح پاکله معلومات غواړي، نو ما ته سره د په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. زه به د مسجد خورمی پاکله ټول معلومات او دغه شماره دغه کورنۍ ته ورکړم. ټلیفون شماره ورته وایم، د مالی ټلیفون شماره د 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4
اته سلور و و و.
السلام علیکم. زه تاسو احمد خبر کوم د لغما ولایتنا ورنده سړای د اتکاله کی څنګه چا سره شكون دا زم فضل یادې کله د شوای زنه خور لرم نو ورور لرم کله د شوای تنا بچان لرم خو خدای عثمانه تر برو بو ولدا او تاسو دا اوس په لاند کابل کې سب زر سوال کی شي چې کی واری ثاني ما د لمر زنګوي چې پر شپګا یا شپګ پاند چې زه ګر و شپګ دی وسلام.
السلام علیکم. نظری رادیو ته دره دروځه په اخیره کې چې په دګریش په ولسوالۍ کې یو سړی لاندو کې چې موږ یو سړی د وبو سره کښلې دي یو کال یې کېږي نو د دغه لمبر یا یو شی کوم پیدا کړي نو ډېر بشي بیا یې ګر سره نه دی ویلي دا راایسته. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ته یو پیغام لرم یو سړی چې نن په تاسو د ګمشیدو په دغه کې ویلی وو چې موږ په غزني کې پیدا کړی دی یو نجلۍ، یو ښځه مو پیدا کړی دی، هغه دغه دی په دغه شمېره موږ سره په تماس شي. هغه شمېره چې ویلی وو هغه موږ ته تاسو نه ډېره مننه کوم، هغه موږ ته راکړه په دغه شمېره سپر و نه درای
السلام علیکم. زما سره ډیر داسې کسان شته چې د خپلو کورونو څخه ورک وه د ډېر مودو راهیسې، او ډېر وخت کېږي چې بندیان دي، د تخار دوی د جناغا شراغا په نامه باندې دی، او نور هم داسې ډېر کسانان شته د دوه کاله، د درې کاله، د دوه نیم کاله، د یو کال بندیان دي. زما سره ما ته را معلوم دي په کلا کې په یو محبس کې دي، د طالبانو په لاس کې دي. نو که چېرې خپلوان یې غواړي نو په کلا کې بندیان دي، یا دې ما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. ټلیفون ما د کار نه کوي، د مسیج د لارې پیغام راته پرې سوالی شي. 0 1 1 0 8 9 5 6 د کوم ځای خپلوان چې نو بیا به زه مسیج وګورم، بیا به زنګ ورته وهم. اور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بل السلام علیکم. ما د ازادي راډیو خنځاجي هم نشر کی دلته یو ورځ ازادي راډیو څنګه راوالي ګور تازه په نامه ما سړی پیدا کړی دی چې نیکی جمعه کوي او په شپانه کې سات دی. مې خبرانه د مخې په داش مې ما سره اړي کوون شي سټورا یا تلويش ولس او تاسو د دې دی.
الو السلام علیکم. زه عبد الله د کندهار د ولایت خبرې کوم. دلته یو صبر میږي پران سر دی، سترګې شنی دي، د کاپیسا د ولایت دی، د ګاز ولسوالۍ دی. که په اړه څوک معلومات غواړي ما سره دې په داش میرو تماس ونیسي. 0 1 8 2 2 5. بله شمېره ده 0 1 1 1. والسلام.
بیا السلام علیکم. زاد البائے میزه ته ولا سوال ما کیه عمل پر او نفر سره یې څه په داسه سمات میزه ما کله وځه د من دی ما د تاسو د کله وځه د خندار یم کله وځه د کم تمام دا چې شي حالات باندې مو بخت نشم کی بس خپل کور سره ورسې وای ز کور ته نظم شیخ کور چې ډیر سرګردان دی په تشویش کې بلی کته غواړي مسله دی نفر تلاش یا معلومات کوي دا غزما چې پنځه مېره به سره نوټ کی چې پر وا چې پر څلور و شپږ درې یو دوا درې چې پر اړیا و څلويش درې شپته یو څلو درويش دا غمې شمېره ده. که دا غ نفر مقصد څو غواړي زما سره به دا غ شمېره باندې تماس وي. السلام علیکم.
زه لا جان یم د بولان د سیمې ته امریکا نیولې ده. دلته یواله دې مشکل نه کړی دی ار مسلمان ورورې کړو اړه ګرځي معلومات لري راځي بولان تر بولان اډې ته زابل دی نو ته رحمان دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه میرویس ولایت د شورا د تاسو د دغه خبرې کوم. دا غوښتل چې راډیو ته بل ورځ یو ځانګړې او څنګه د طالب آغازي چې د تمبو سره د ولسته سوي دی دا نمبر باندې ما شمیره زده کوم په دغه شمیره دی ما ته زنګ وی کوي هغه شمیره تاسو سری د امر اعلان کی 0 1 0 5 8 3 5 3 5 شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 0 5 8 3 5 3 5. والسلام. زما پیغام دا دی چې زما یو ملګری ما یو څوک پیدا کړی دی د غزنی ولایت ته دی زرانه دی که د هر چا د ورکې زما دغه شمېره ده په دغه شمېره دي ما ته زنګ ووایي 0 1 0 3 5 4 5 1 3 5 4 5 دغه مې شمېره ده په دغه شمېره دي ما ته زنګ ووایي
زه د هلمند ولایت د علي ولسوالۍ په تماس کې یم. دعاګانې وکړي. السلام علیکم.
علیکم السلام. ستاسو پیغامونه نور هم را سره دي، خو تر یوې وقفې وروسته به د نورو دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاز ابي رادیو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د بند کجکی د ولسوالۍ ما د زمینداور د اجی خیل اوسیدونکی یم. زما ورور دی، په عمر د 11 کال دی. شش کال روزه څلورم ده چې ورک دی. که چاته معلومات دا معلومات راکړي.
02 02 3 8 2 0 02 دا نمبر دی. صدا به شماره دې ماته څنګه وویل.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چوری کو تقریباً هر مسلمان رو تفدی اور معلومات یا اور سرازی مسجد دے تلفون پتا و شیرو تبا تو نے سے سادے دے دے مہربانی سے سرایا ہوا دیا وہ اس کے تھا نہ تو نے تجھے.
السلام علیکم. جان نور محمد دہرات ولایت شندن ول سوالی د امارت کلی اسماء اورور دے پنامہ د رحمت اللہ د محمد شریف دے اتلس اتلس خان دے دو کال کی چورکوی دے هر چا چې سره را پیدا کوي به پاک دی جمع ورکي او خدای را نمبر دی تماس ونیسي 0 00 5 4 9 2 4. السلام
سلام علیکم. زما یو زوی نه شیخه ورک دی تقریبا 10 کاله کېږي او دا د سربانا او چاته ویلي چې جرمني کې نشیر بن عمل او سره بندې دی او کزا موږ خیر چپات راکړه زه څنګه نه خل نه میګم او بس خپل خالمول خالص پامل کې اوسېګ ما او نو څنګه نه خان دې ځل جبل ما باندې ما. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. یار محمد احمد زیم د غزنی ولایت خزمای واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د اسد خان زوی دی. دا وطل اسکل کی چې نادرک سوی دی. هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مارز دم وي چې پر شپږه غږ څلور 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 ډیر شپږ سو واتیا خدای مل.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه زاهر لاد میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګلامین دی ارزین زوی په عمر 15 کلن 15 کال کې چې دای نه درک شوی دی. کلات په ورځ کې په حساب او مشکل هم لري. که هغه ته په دې په دې شمیره دی موږ ته زنګ ووهي 0 00 2 5 9 5 9. یو ځل بیا 0 00 2 5 9 5 9. صفر یو بل شماره 0 00 3 5 9.
السلام علیکم. زما یاد ترزی دی چې د اوه میاشتې کېږي درکه شوی دی. نوم یې یاسین دی او شنې غونته سترګې لري چې شپږ میاشتې کېږي چې مې درکه شوی دی. نو که هر چا ته تاړه معلومات وي نو په دېش مالا دې موږ سره تماس ونیسي 0 01 1 6 0 0 5 2 5.
والا سلام علیکم یوسف ارمانی ما د قدم خپل چې نه ته زما یو د کا زو د چې و مې اشته کیږي به درکه شو د څه پر وسه ویل شپکا څنګه ساتي چې په دې شماره دې ته زنګ وکړ تا سره ته د موجودی نو نو ته کوستري.
السلام علیکم زم امان الله دې د کونړ ولایت اوسیدونکو ما زمون څخه یو سړی نادرکه شوی دی. نوم یې نعمت الله دی. د پلار نوم یې ثانه ګل دی. د پکال د لوی اختر څخه نادرکه دی. په چا سره یې معلوماتي په دې شمېره دې مونږ ته زنګ ووهي چې پر اووه اویا پنځوس دوه ویشت یو سل اووه اتیا. وسلام. زه عبدالخالق د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور اوسېدونکی دی د غچزارې د کلي دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه نادرکه سوی دی. که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کالو عمر دی. که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلوم یې دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي صفر اووه څلور اته یو یو درې اته اووه دوه. د ټلیفون بله شمېره ده صفر اووه څلور اووه درې اته